وخت د مازیګر شپږ بجې درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو په مازیګرنی خبری مجلې کې چې زموږ د نن ورځې د پښتو خبرونو په پای کې وړاندې کیږي، زه سلطان محمد سرور تاسو ملګری یم. په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو پیښو او تحولاتو حال درکوو، خو پیل کې خبرونو اورو چې صالحه خالقی وړاندې کوي.
دا سلام په وړاندې کولو سره په پیل کې هم په موقعي د مهمو خبرونو لنډیسته. جمهوری ریاست ولسي جرګې له غړي غوښتي چې خپل احتجاج پای ته ورسوي. د جرمني دفاع وزیر له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو په ویستلو کې د هر ډول بیړې پر وړاندې خبرداری ورکړ. په کابل کې امنیتي چارواکي وایي سر له اوسه د سولې د ملي مشورتي جرګې لپاره پر امنیتي تدابیرو کار کوي. د کورنیو چارو وزارت د پامیر الوتکې د پریوتلو له سیمې څخه د قربانیانو د راوړلو بهیر د لنډ وخت لپاره ودروه، او هندي مقامات دغه هیواد په لویدیز ښار منګلور کې د هند هوایي چلند الوتکې له پیښې د اتو کسانو د ژوندي پاتې کېدو خبر ورکړ. لومړی هم کورنی خبرونه. د جمهوری ریاست ولسي جرګې له غړیو غوښتي چې خپل احتجاج پای ته ورسوي. د ولسي جرګې غړیو نن دوی ته د کابینې د پاتې غړیو د نوور پیژندلو له وجې چې د باور رای باید ورکړي غلی احتجاج پیل کړ، او ویل تر هغه وخته چې د دوی غوښتنو ته سم ځواب ونه ویل شي دوی به په خپلو غونډو کې پر هیڅ یوې بلې موضوع هم خبرې ونه کړي. جمهوری ریاست ویاند احمد زیاسی مک هیروی ازادی رادیو ته د وکیلانو ته احتجاج پاره وویل
بهتر همو است که پارلمان کار خود ادامه بده، مسائل مهم کشوری را به تعویق نیندازه. ریالیست که به پارلمان فرستاده مشی نیاز به دقت فرماندهی
است. ته وای خبرداوی چې وکیلان خپل کارونو ته دوام ورکړي، د هیواد مهم مسائل و نه زندوي، هغه لیست چې پارلمان ته لیکل کیږي پوره غور او همغږۍ ته اړتیا لري. زه هیله من یم چې ولسمشر به دغه کار په راتلونکو څو ورځو کې بشپړ کړي او پارلمان ته به ولیږي. شاوخوا یولس وزارتونه له لږ تر لږه دریو میاشتو راهیسې د سرپرستو وزیرانو لخوا اداره کیږي. دا ازادي راډیو ده. د جرمني دفاع وزیر له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو په ویستلو کې د هر ډول بیړې په وړاندې خبرداری ورکړ، او ویل دا به په دې هیواد کې د ګډوډیو د رامنځته کېدو سبب شي. د جرمني دفاع وزیر کارل تیودور څو ګوتنبرګ له یوې جرمني ورځپاڼې همبورګه آبرن پلات سره په مرکه کې چې نن خبره شوې وویل که افغانستان ماتې وخوري پاکستان هم ماتې خوري، او پاکستان د اټومي وسلو لرونکی هیواد دی. نوموړي زیاته کړه زه ډیر ناراحته یم چې د اټومي وسلې د تروریستانو لاسته ورنشي. په کابل کې امنیتي چارواکي وایي سر له اوسه د سولې د ملي مشورتي جرګې لپاره امنیتي تدابیر نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند زمری بشری نن په کابل کې خبریالانو ته وویل ملي پولیسو له نورو امنیتي ادارو سره په ګډه د سولې د ملي مشورتي جرګې په خوندي توګه د چتر د ترسره کولو لپاره خپل تیاری پیل کړی دی. په لور ته د کابل د امنیت قمندان جنرال عبدالرحمن رحمان خبریالانو ته وویل د دې جرګې د جوړېدو په درشل کې د کابل په شمال کې 300 توغندي او د هغو سرو کې نیولې دي. د کابل د امنیت قمندانۍ په وینا دغه توغندي د جرګې پر سیمه د توغولو لپاره ځای پر ځای شوي وو. ټاکل شوی چې د سولې ملي مشورتي جرګه د روانې اونۍ د پنجشنبه په ورځ له زرو څخه د زیاتو قومي مشرانو او مخابرو په ګډون په کابل کې پرانستل شي. له ازادۍ راډیو د افغانستان خبرونه اوري. د کورنیو چارو وزارت وایي د پامیر الوتکې له غورځېدلې سیمې نه د قربانیانو د راوړلو بهیر د لنډ وخت لپاره ودرول شو. دغه وزارت مرسیال جنرال داوود داوود له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د هوا د خرابوالي له وجې له سیمې څخه د وژل شویو مسافرو د پاتې شونو د انتقال بهیر ځنډولی. د ورکړل شویو راپورونو له مخې تر اوسه د مسافرو د بدن د غړیو له دېرش نه زیاتې خریتې راوړل شوي دي. او وروسته کورنۍ خبر دا چې نړیوال ځواکونه وایي په پکتیکا ولایت کې نږدې شل وسلوال طالبان وژلي. په خوست کې د بهرنیو ځواکونو ویاند جګړن پلاټ ازادۍ راډیو ته وویل دغه کسان پرون په اورګون ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو پوځي عملیاتو کې وژل شوي. نوموړي زیاته کړه په دغو عملیاتو کې نړیوال او افغان ځواکونو ته زیان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا و کورنۍ خبرونه. بهرني خبرونه تر لږ ځنډ وروسته اورئ. هندي مقامات وایي د دغه هیواد په لویدیز ښار منګلور کې د هند هوایي چلند د الوتکې له پیښې اته کسان ژوندي پاتې شوي. ګومان کیږي چې نور 150 مسافر په دې پیښه کې وژل شوي دي. د الوتکې د منګلور په هوایي ډګر کې پر رنوی د کښېناستو پر مهال د باران د اورېدو له امله پر مځکې له لګېدو سره سم اور واخیست او له یوه زنګر سره ټکر شوه. د هند هوایي چلند 1,500 ډوله الوتکه له دوبۍ څخه خوځېدلې وه. د امریکا د متحده ایالاتو سفارت په پاکستان کې خبرداری ورکړی چې ښایي تیرورستي ډلې په اسلام آباد کې د خوړو له سترې کمپنۍ سره اړیکې ټینګې کړې وي. د سفارت په وینا په پاکستان کې امریکایانو ته په یوه ایمیل کې ویل شوي چې د حنیف راجپوت د خوړو د کمپنۍ له موادو استفاده ونه کړي. د ازادي راډیو ده د ایران د مخالف ګوند یوه لوړ رتبه مقام مهدي کروبي د 2009 میلادي کال د جون میاشتې د ولسمشرۍ د لنجمنو انتخاباتو د لومړنۍ کلیزې پر مهال د دغه هیواد پر سختریزې قضا او د دې هیواد د پارلمان پر محافظه کارو غړیو سخت انتقاد وکړ. په هغه اعلامیه کې چې د نوموړي په ویبپاڼه کې خپره شوې ده، کروبي دوی دواړه د اصلاح غوښتونکو فعالانو ټکوونکي او اساسي قانون تر پښو لاندې کوونکي ګڼلي دي. د ایران د مخالف ګوند مشر کروبي انتقاد وکړ چې ولسمشر محمود احمدی نژاد د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د درغلۍ یو له لارې بیا انتخاب شو او د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کلیزې په مناسبت د اعتراضي لاریون غږ وکړ. او د ایران په اړه په یو بل خبر کې راغلي چې یو شمیر فلم جوړونکو په یو سرخلاصي لیکې په نړیواله سطح د پیژندل شوي فلم ډایرکټر جعفر پناهی د خوشي کېدو غوښتنه وکړه چې اوس مهال د تهران په یو زندان کې د لوږې احتساب پیل کړی دی. د ایران د ارنا خبری آژانس راپورونو له مخې دغه سرخلاصي لیک د شاوخوا 15 ایرانی فلم جوړونکو لخوا لسلیک شوه دی. پناهی چې د تیر کال د ولسمشرۍ په لنجمنو انتخاباتو کې د مخالف ګوند مشر میر حسین موسوي د پلوي په تور نیول شوی، د مارچ میاشتې له پیلې د لوږې احتساب پیل کړی. له ازادي راډیو نړیوال خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن آسیا ته د سفر په دوام کې نن په شانګهای کې نړیوال نندارتون یا ورلد اکسپورت وکوت. آسیا ته د نوموړي سفر په نړیوالې سوداګرۍ او د شمالي کوریا له لوري د جنوبي کوریا د جنگي کښتۍ د ډوبولو پر لانجې متمرکز دی. میرمن کلینټن د نندارتون په مراسمو کې د متحده ایالاتو او چین د همکاري وستایله چې د ګڼو ګډون کوونکو لخوا یې تود هرکلی وشو. ټاکل شوې ده چې هیلری کلینټن له چین څخه په دې برخه کې د مرستې غوښتنه وکړي چې د خپل متحد شمالي کوریا هغه عمل تقبیح کړي چې د یو توغندي په توغولو یې د جنوبي کوریا یوه سمندري کښتۍ ډوبه او ټول 46 تنه عملیي ووژله. د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین نن د قرغزستان په کورنیو مقاماتو ټینګار وکړ چې د امکان په صورت کې د زر تر زره په دې هیواد کې سیاسي ناکرارۍ پای ته ورسوي. پوتین له میر ټلویزیون سره په مرکه کې د قرغزستان وضع لنجمنه او مبهمه وګڼله. نوموړي همداراز وویل مسکو پریکړه کړې ده چې له دې هیواد سره نقدي د تیلو د تولیداتو او غلو په برخه کې خپلې بشري او دوستانه مرستې وکړي او په پام کې ده چې د دغو مرستو اندازه نوره هم لوړه شي. او د شانګهای د همکارۍ تړون یا SCO د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په خپلې نننۍ غونډه کې په تاشکند کې یوه اعلامیه خپره کړه چې وایي دوی به د تروریزم، بیلتون غوښتنې او سختریزۍ پر ضد مبارزه کې خپلې همکارۍ پراخې کړي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ولادیمیر نوروف وویل د غونډې د بهرنیو چارو وزیرانو همداراز د نویو غړیو هیوادونو د جذبولو د پروسې یوه پروژه هم تصویب کړه. دا خبرونه اوس هم ماسو میوند سپورتي او اقتصادي خبرونه اوري.
د افغانستان د قانون وزارت په مزار شریف کې د کیمیاوي سرې د یوې کمپنۍ د کارونو د څېړلو لپاره دغه ولایت ته یو پلاوی لیږلی دی. افغانستان ورځپاڼې خبر ورکړی چې پخوا دغې کمپنۍ په 24 ساعتونو کې 400 ټنه کیمیاوي سره تولیدوله او اوس یوازې 90 ټنه تولیدوي. د افغانستان د قانون وزارت ویلي چې د دغې کمپنۍ د پیاوړتیا لپاره څېړنه کوي چې وکولی شي تولیدات یې ډیر شي. د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ کروندګر او باغلرونکي وایي چې تمه کې رسش کال باید د میوو حاصلات ډیر وي. د ژواک خبري اجنس د ارغنداب د بڼوالو لخوا ویلي چې د انارو حاصلات به د تیر کال په پرتله ډیر وي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ شاوخوا 800 هکتاره کرنیز ځمکه لري چې لویه برخه یې د میوو باغونه دي. د کندهار ولایت کروندګرو د افغان دولت څخه غوښتي چې میوو ته بازارونه پیدا کړي. او دا هم د سپورت له میدانه څو خبرونه. د افغانستان اولمپیک ملي کمیټه وایي چې د وښو سپورت د ډلې لپاره نوي غړي تر سیالۍ وروسته غوره شوه. باختر خبري اژانس په یوه خبر کې ویلي د هغو انتخابي سیالیو په نتیجه کې چې د شلو ولایتونو د 200 لوبغاړو ترمنځ په یوه اونۍ کې وسوې، د وښو د ملي لوبډلې لپاره 70 تنه انتخاب شول. وښو سپورت یو رسمي سپورت دی. په هرات ولایت کې د سولې او دوستۍ په نوم د فوټبال سیالۍ لا هم روانې دي او څلور ډلې پکې پایلوبو ته وتلې دي. د هرات ولایت سپورت امنیت خبر ورکړی چې دغه سیالۍ څه وخت مخکې د اتو ډلو ترمنځ پیل شوې. په دغو لوبو کې له فرات څخه استقلال، له کابل څخه اردو، له هرات څخه اتفاق او کابل بانک لوبډلې وتلې دي. او د هلمند سپورت امیر اسمت الله مسلم نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې د فوټبال د یولس ډلو ترمنځ سیالۍ پیل شوې چې یوه میاشت به دوام وکړي. نوموړي وویل د دغو لوبو هدف د نشه یي توکو څخه د ځوانانو ژغورل دي.
وخت مازیګر شپږ بجې او لس دقیقې. درنو اوریدونکو، ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 او اف ام 10.5 اوري. د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په دې خبرونه کې په ګډه اورو. د برتانیې بهرنیو چارو وزیر چې دغه هیواد د دفاع او د نړیوالې پراختیا له وزیرانو سره افغانستان ته تللی، ډاډ ورکوي چې دغه هیواد به له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د پکتیکا چارواکي او ائتلافي ځواکونه وایي چې په اورګون کې د پرونیو عملیاتو په ترڅ کې د یو طالب قماندان په شمول 13 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د اورګون ولسوال سرور اندېښمن وایي
دلته په سیمه کې تخي ګروپ و، هغه د منځکې په شاوخوا کې فعال و. د هغې 13 کسان ائتلافي ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې له منځه تللي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په لسګونو راکټونه یې چې د سولې پر راتلونکي ملي مشورتي جرګې د حملې لپاره ځای پر ځای شوي وو نیولې دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان زمری بشری وایي
جرګې صلح هم در کابل تدبیر میافت، به این منظور باز هم زونی کابل مسئولیت.
ولسی جرګې نن احتجاجي سکوت پیل کړ. د اطلاعاتو او کلتور وزارت او د ګویتا انسټیټیوټ د معاصرو ادبیاتو جشن لمانځي. نور ریپورټونه هم لرو، راسره پاتې شئ. د برتانیې بهرنیو چارو وزیر چې دغه هیواد د دفاع او د نړیوالې پراختیا له وزیرانو سره افغانستان ته تللی، له افغاني مشرانو سره خبرې پیل کړي او ډاډ ورکوي چې دغه هیواد به له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. نور تفصیل له کابله د خان محمد سین په ریپورټ کې.
له افغانستان سره د برتانیې د مرستو دوام او د کابل په نړیوال کانفرنس کې د هغه هیواد د چارواکو ګډون هغه موضوعګانې وې چې د افغانستان او برتانیې د بهرنیو چارو وزیرانو پرې بحثونه ترسره کړل. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ چې د هلمند له ولایت څخه راستون شوی، د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د شنبې په ورځ له غرمې وروسته د خبریالانو له موجودیت پرته اوږدې خبرې کړې دي. د وویل له ډاکټر زلمی رسول سره په افغانستان کې د سولې بیا رغونې او پرمختګ په حق له خبرې تر سره شوې دي. مونږ تر اوسه د سولې د مشورتي جرګې په کابل کې د نړیوال کانفرنس او د ولسی جرګې د انتخاباتو په حق له افغان چارواکو سره خبرې کړې دي. زمونږ د خبرو اصلي موضوع په افغانستان کې د سولې ټینګښت او د سیاسي پروسې پرمختګ و. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر د هغه هیواد د دفاع او نړیوالې پراختیا له وزیرانو سره د جمعې په ورځ کابل ته راغلی او د هلمند په ولایت کې له برتانوي میشتو ځواکونو او افغان مشرانو سره لیده کاته ترسره کړي دي. برتانیې د امریکا د متحدو ایالاتو وروسته هغه هیواد دی چې د افغانستان په بیا رغونه کې زیاته مرسته کړې ده. برتانیې اوسمهال په افغانستان کې سباندې 8000 پوځیان لري چې د هلمند په ولایت کې میشت دي. په برتانیې کې د نوي حکومت د رامنځته کېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د بهرنیو چارو وزیر افغانستان ته سفر کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د برتانیې د مرستو مننه وکړه او هیله یې وښوده چې دا هیواد پر راتلونکي کې هم له افغانانو سره مرستې وکړي.
وزیر صاحب به ما اطمینان دادن تعهد دراز مدت.
وزیر صاحبانو مونږ ته د هغوی د نوي حکومت د مرستو د دوام ډاډ راکړ. هیله د رغند کاري اړیکې ورسره ولرو. برتانیا نه یوازې دا چې په پوځي برخه کې بلکې په اقتصادي او سیاسي برخه کې هم له مونږ سره مرسته کړې ده. ویلیام هیګ له جمهور رئیس حامد کرزی سره هم لیدلې دي. امریکا ته د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزی له سفر څخه وروسته لیدل کیږي چې د هیواد ته د بهرنیو لوړپوړو چارواکو تګ راتګ زیات شوی دی. له دې مخکې د ناروې صدر اعظم، د قزاقستان، سویډن او عربي متحدو اماراتو چارواکي هم کابل ته راغلي وو. دا په داسې حال کې ده چې کابل او پتیره د بلخ ولایت د جرمني د جمهور رئیس راتلو ته سترګې په لاره دي.
درنو اوریدونکو، له کابل مو د خان محمد سین په ریپورت کې واوریدل چې د برتانیې بهرنیو چارو وزیر افغان دولت ته د خپلو مرستو د دوام ټینګار کړی دی. د پکتیکا چارواکي او ائتلافي ځواکونه وایي په ارګون کې د یو قومندان په شمول څو تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د ارګون ولسوال وایي دغه وسلوال طالبان پرون د افغان ځواکونو د ځمکنیو عملیاتو او د ائتلافي قواوو د بمباري په نتیجه کې وژل شوي. دی وایي په وژل شویو کسانو کې څو بهرنیان هم شامل دي، خو طالبانو د وژل شویو کسانو د هویت په اړه خبري رسنیو ته څه نه دي ویلي. نور تفصیل له سیمې د ازادي راډیو د خبريال په ریپورت کې.
په خوست کې مېشت د ائتلافي ځواکونو مسؤلین وایي تېره ورځ د پکتیکا د ارګون په ولسوالۍ کې د افغان د ځمکنیو او د ائتلاف د هوایي ځواکونو په بمبارۍ کې شل وسلوال طالبان وژل شوي دي. د ائتلافي ځواکونو د مطبوعاتي څانګې د مسعود جګلن پلاټ په وینا په دغو ګډو عملیاتو کې افغان او ائتلاف ځواکونو او د سیمې ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. په عین حال کې د ارګون ولسوالۍ ولسوال سرور اندېکمن هم د عملیاتو پخلی وکړ. د دې تلیفون په لیک ازادۍ راډیو ته وویل د افغان ائتلاف ځواکونو دغه ګډ عملیات د ارګون ولسوالۍ د منځکۍ په ځنګلي سیمه کې وروستله هغه ترسره شول چې یوې ډلې وسوالو طالبانو د افغان ائتلاف ځواکونو پر فوځي قطار باندې چې له یادې سیمې څخه د تیرېدو په حال کې وو د سپکو وسلو برید وکړ. د ول په دغو عملیاتو کې د سخي په نوم د وسوالو مخالفینو د یو مشهور قومندان په ګډون تر اتلسو زیات طالبان وژل شوي او مړي د یو شمېر وسلو سره یو ځای د جګړې په ډګر کې پاتې دي.
دا
ارګون ولسوالۍ ولسوال ول د وژل شوو طالبانو په ډله کې څو تنه بهرني اتباع هم شامل دي، خو دا د کوم ځانګړي هیواد نوم وانخیست. له زیاته کړه د دغه وسوال ګروپ په لمنځه تلو سره به په سیمه کې امنیتي وضعیت نور هم مضبوط شي. د بلخ ولایت سیمې څخه ځینې داسې رپورټونه هم ترلاسه شوي چې له مخې ویل کېږي د وژل شوو کسانو په ډله کې ځینې ملکي وګړي هم شامل دي. خو د ولسوالۍ ولسوال په ترسره شوو عملیاتو کې د ملکي وګړو د مجروب لپاره خپره شوي رپورټونه ناسم وبلل او هغه یې رد کړل. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو سرچینو تر دا مهاله د ارګون په ولسوالۍ کې د افغان ائتلاف ځواکونو د ګډو عملیاتو او په لړ کې د وژل شوو کسانو د هویت په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي په لسګونو راکټونه یې چې د سولې راتلونکي ملي مشورتي جرګې باندې د حملې لپاره ځای پر ځای شوي وو نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي د پولیسو لخوا د کابل د امنیت د ټینګښت لپاره جدي تدابیر نیول شوي. په دې اړه نور جزئیات د ماریا صدیقی په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې د سولې ملي مشورتي جرګې جوړېدو ته څو ورځې پاتې دي، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د خلکو په همکارۍ جدي امنیتي تدابیر پیل کړي دي. د څرګندونې د کورنیو چارو وزارت ویان زمري بشري د شنبه په ورځ خبریالانو ته د شاوخوا 200 نیول شویو راکټونو د نندارې پر وخت چې د نوموړي په وینا د سولې په مشورتي جرګې کې د حملې لپاره د شکردرې په سیمه کې ځای پر ځای شوي وو وکړې. ښاغلي بشري وویل چې پولیس د سولې د ملي مشورتي جرګې د امنیت ټینګولو لپاره ځنګلی تدابیر په پام کې لري.
جرګې سول هم در کابل تدبیر میافت، به منظور باز هم زونی کابل مسولیت مستقیم
دی. وايي په کابل کې د سولې جرګې د جوړېدو لپاره کابل زون په دې برخه کې مسولیت لري چې له نورو ارګانونو سره په ګډه په دې پلان کار وکړي. د کابل د امنیت د ټینګښت لپاره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تدابیر په درې برخو کې خلاصه کیږي. لومړی امنیتي فزیکی کار دی، دویم کشفي او استخباراتي فعالیتونه دي، او دریم چې مهم هم دی له خلکو سره کار کول دي.
کار با مردم است.
خغلی بشری زیاته کړه چې پولیسو داسې راپورونه ترلاسه کړي دي چې کابل ښار د شمال ختیځ او شمال لویدیځ لخوا د راکټي بریدونو تر ګواښ لاندې دی. د کورنیو چارو وزارت په وینا وسلوالو مخالفینو د سولې مشورتي جرګې د ګډوډولو لپاره چې په پام کې ده د خبرګولې په شپږمه نیټه د 1300 استازو په ګډون جوړه شي راکټي بریدونه تنظیم کړي وو. خو د جرګې د جوړېدو په درشل کې د کابل پولیس د خلکو په همکارۍ په دې وتوانېدل چې له شکردرې ولسوالۍ د خواجګانو له کلي څخه لسګونه راکټونه چې د توغولو لپاره تیار شوي وو کشف کړي، او دغه راکټونه یې د جمعې په ورځ کابل ته انتقال کړل. د کابل د یو سلو لومړي زون قمندان مل پاسوال عبدالرحمن رحمان وویل چې که دغه راکټونه په وخت نه وای کشف شوي، نو د جرګې د جوړېدو په ورځ به کابل ښار د یوه لوی ناورین شاهد وو.
هم د ویو پراتیفی او کشفی اطلاع په اساس باندې چې د پخوانه یو د لری غرزونکو یا د مزکه نمزکه ته د راکټونو یو ډیپو او دغه پاک لبانې څومره څه اطلاع درلودل، دغه اطلاعاتو په نتیجه کې امنیتي ګوګل بخښنه وتوانېدل چې دغه محل دغه مرمیو پیدا کړي چې د دې اندازه 208 فایره 120 ملي متر راکټونه دي چې په نام د څکربیس په امه سلاسره یادیږي، او دا کولی سي شل کیلومتره لغه نقطې د پرتاب نه تنظیم سي، یعنی لږ کیلومتره تر شل کیلومتره پورې، او 15 فایره چې هغه 10 کیلومتره کېدلی سي دغه نقطه د پرتاب نه مطلوبه نقطه ته ورسیږي. دا د پولیسو لخوا ونیول شول او قضیه د کش تعقیب لاندې ده. امیدوار یو چې په دې سکه پاینده کې نور لاسته راوړل نیول لرو.
ویل کېږي چې دا راکټونه د پامیر هوایي شرکت د غورځېدلې الوتکې د قربانیانو د انتقال پر مهال چې د شکردرې په غرونو کې غورځېدلې وه د خلکو به همکارۍ کشف شوي دي. روان امنیتي حالاتو ته په کتو سره ځینې کارپوهان په دې باور دي چې په کابل کې د سولې د ملي مشورتي جرګې د امنیت ټینګولو لپاره باید د امنیتي ارګانونو لخوا لا جدي تدابیر ته اړتیا ده.
له کابل مو د ازادي راډیو د خبريالې په ریپورت کې واوریدل چې کورنیو چارو وزارت وایي پلسګونه راکټي چې د سولې پر راتلونکي ملي مشورتي جرګې د حملې لپاره ځای پر ځای شوی وو نیولې دي. د افغانستان ولسی جرګې ل خپل پخوانی خبرداري سره سم د شنبه په ورځ د جمهور رئیس لخوا د کابینې پاتې غړو د نه معرفي کېدو له امله غلي احتجاج پیل کړ. د دوی د دغه احتجاج بل علت د جمهور رئیس د دوم مرستیال کریم خلیلي پاړو چې د بیړنیو حالاتو د کمیټې رئیس هم دی او دای ولسی جرګې ته حاضر شوی نه دی. ولسی جرګې تیره اونۍ پریکړه وکړه چې کچیرې تر شنبه پورې جمهور رئیس د کابینې پاتې غړي ورونه پیژني، همداراز کریم خلیلي غونډې ته حاضر نشي، نو په غلي احتجاج به لاس پورې کاندي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د احمد زبیر ژمن ریپورت ته.
د جمهور رئیس حامد کرزی لخوا د کابینې د پاتې غړو په معرفي کولو کې د میاشتو میاشتو ځنډ له امله د ولسی جرګې غړو د خپلو اعتراضونو په لړ کې د شنبې په ورځ غلی احتجاج پیل کړ. وکیلانو پریکړه وکړه تر څو پورې چې جمهور رئیس د خپلې کابینې پاتې غړي نوي ورپېژندلې، همداراز د جمهور رئیس دویم مرستیال کریم خلیلي غونډې ته نوي حاضر شوی، خپل غلی احتجاج ته به دوام ورکوي او په هیڅ کومې اجنډا به بحث نه کوي. ولسی جرګې له کریم خلیلي نه غوښتي وو چې د بیړنیو حالات توګه د کمیټې له ریاست نه چې د دوی په وینا په کارونو کې نیمګړتیاوې دي استعفا وکړي. د ولسی جرګې رئیس یونس قانوني د وکیلانو پریکړه داسې اعلان کړه:
امروز وکلای محترم
درنو وکیلانو په یوالي سره مو په کاري اجنډا کې هیڅ نه دي داخل کړي. پریکړه مو وکړه چې نن به د چوپتیا په غوړه کولو سره په تالار کې د شاغلي خلیلي د راتک او یا هم د بیړنۍ کمیټې له ریاست نه د استعفا او د کابینې د پاتې غړو د لیست درالېږلو په انتظار یو. موږ به هم دې طریقې ته ادامه ورکړو، او کچیرې هغوی په خپل چلند کې بدلون راوست بیا به موږ پرې بحث وکړو.
په روانه میاشت کې د دویم ځل دی چې ولسی جرګه جمهور رئیس ته وخت ورکوي چې د خپلې کابینې پاتې یولس وزیران د باور رایې د ترلاسه کولو لپاره وروپیژني او سرپرست وزیران له کاره ګوښه کړي. د ولسی جرګې اداري هیئت وایي جمهور رئیس ورسره ژمنه کړې وه چې د امریکا د متحده ایالاتو له سفر څخه له راستنېدو وروسته به کاندید وزیران وروپیژني، خو داسې ونه شول. بلخوا د جمهور رئیس یو ویان سیامک هیروي له ولسی جرګې وغوښتل چې خپلو کارونو ته ادامه ورکړي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې جمهور رئیس د کابینې د غړو په ټاکلو کې له پوره دقت نه کار اخلي، ځکه خو وخت هم نیسي.
جمهور رئیس غواړي چې یو داسې کابینه ولري چې د افغانستان د خلکو هنداره وي، خلک پکې ځان وګوري. له همدې امله لا ډیر کار او توجه ته اړتیا لري او په یوه دوه ورځو کې نسي کېدای، خو فکر کوم چې ښه به دا وي چې پارلمان خپل کار ته ادامه ورکړي، د هیواد مهمې چارې ونه ځنډوي. جمهور رئیس به په مناسب وخت کې هر کله چې په یادو سو معیارونو برابر خلک غوره کړي، لیست به یې جوړ کړي او ورو به یې لیږي.
بلخوا د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال او د بیړنیو حالاتو د کمیټې رئیس کریم خلیلي د ولسی جرګې له پرله پسې غوښتنو سره سره د دغه جرګې غونډې ته حاضر نه شو چې له سیلاب ځپلو خلکو سره د یاد شوې کمیټې د مرستو په اړه معلومات ورکړي. تېره اونۍ ښاغلي خلیلي د ولسی جرګې د غوښتنو په اړه وویل:
هر هغه څه چې قانون حکم کړی وي زه په خدمت کې یم، خو د پارلمان له غړو یو غوښتنه لرم. نه باید د یو لړ انتقادونو له امله چې ویلي مې وو د ملت په کور کې تر اوسه پورې عدالت نه دی پلی شوی، او د افغانستان خلک په اداري پلاوي کې ځان نه ګوري. داسې نه وي چې د دې خبرو انتقام واخلي. بل خبره داده چې ځینې وکیلان صاحبان د بلې دورې لپاره کاندیدان دي او دا دریځونه باید د کمپاین اړخ ونه لري.
که څه هم د جمهور رئیس په توګه د دویم ځل لپاره د ښاغلي حامد کرزي له ټاکل کېدو نه څو میاشتې تېرې شوې دي، خو تر اوسه پورې کابینه نه ده بشپړه شوې. نوموړي دوه ځلې د خپلې کابینې غړي ولسي جرګې ته د باور رایې د ترلاسه کولو لپاره وروپېژندل، خو په هر ځل یې اکثره رد شول او 14 وزیران د باور رایې په ترلاسه کولو بریالي شول. ځینې وکیلانو ویلي چې جمهور رئیس غواړي پاتې 11 وزیران له انتخاباتو وروسته بلې ولسي جرګې ته وروپېژني، خو د جمهوري ریاست چارواکي دا یوازې د وکیلانو انګېرنه بولي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د ازادي راډیو مازدیګرنی خبری مجله په منځنی صفه 1289 او اف ام 1015 د اطلاعاتو او کلتور وزارت او د ګویتا انسټیټیوټ په کابل کې د معاصرو ادبیاتو شپږم جشن لمانځي. په دغه کلنی جشن کې د لیکوالانو او پوهانو د معاصرو ادبیاتو په بیلابیلو اړخونو خبرې کیږي چې د سږکال د جشن موضوع د ماشوم ادبیاتو ته ځانګړې شوې ده. په دې اړه نور حال د زکیه غیاسی په ریپورت کې.
په لسګونه لیکوالان او شاعران چې د معاصر ادب په ځانګړې توګه د ماشوم د ادبیاتو لپاره کار کوي، د شنبې په ورځ په کابل کې د اوسنۍ ادبیاتو په شپږم جشن کې سره راټول شوي. د معاصر ادبیاتو شپږم جشن به د درې ورځو لپاره دوام وکړي او د هغې د بحث اساسي موضوع په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته ځانګړې شوي. د غونډې ګډونوالو په افغانستان کې د ماشوم د ادبیاتو روان حالت له لویو ستونزو سره مخ وبله او ویل چې په دې برخه کې باید ګړندۍ هڅې وشي. د لیکوالانو په وینا په افغانستان کې د زده کړې ټیټ کیفیت د لامل کېږي چې افغان ماشومان له نیمګړې تعلیم سره لوی شي. په کابل کې د ګویتا انسټیټیوټ د کلتوري چارو مشر ابراهیم هوتک وویل چې په دې غونډه کې به د ماشوم د ادبیاتو پر وړاندې د پرتو ستونزو او د پراختیا په اړه بحثونه وشي.
ماشومان زموږ سر شخصي سرمایه نه ده، دا زموږ ملي شتمني ده. موږ د دغه شتمنۍ سره باید ملي او مسؤلانه برخورد وکړو او که غواړو او دا زه پیږم چې ټولې غواړو یو ښه او روښانه راتلونکی ولرو، نو باید چې خپل ماشومان روښانه ورو دغه راتلونکي درې ورځې چې په ګډه سره لرو چې حداقل په یو کال کې په ملي توګه په ګډه توګه او په مسؤلانه توګه د دې حیاتي موضوع په هکله سره راټول شو، بحث وکړو او د حل لارې وسنجو.
د اوسنۍ ادبیاتو په شپږم جشن کې د افغان ولسمشر پیغام هم ولوسته شو او پکې ویل شوي وو چې د ماشوم د ادبیاتو دغه غونډه باید په ولایتونو کې جوړه شوې وای تر څو د لرې پرتو ولایتونو ماشومان هم ترې برخمن شوي وای. خو چارواکي وایي چې په ولایتونو کې د امنیتي ستونزو له امله د دې غونډې په جوړولو نه دي بریالي شوي. د اطلاعاتو کلتور وزارت چارواکي وایي د ماشوم د ادبیاتو د پیاوړي کولو او د ذهنونو د روښانه کولو لپاره باید په رسنیو کې ښه پروګرامونه جوړ شي تر څو د ماشوم د ادب غوړېدو ته لار هواره کړي. د دغه وزارت د خپرونو مرستیال دین محمد مبارز راشدي په دې اړه د خپلو هڅو یادونه هم وکړه.
توجه بهتر و بیشتر به ادبیات کودک،
د ماشومانو ادبیاتو ته باید ډیره پاملرنه وشي او د ماشومانو لپاره د رسنیو کې پروګرامونه جوړ شي او د اطلاعاتو کلتور وزارت هم هڅه کوي تر څو د ماشومانو لپاره مو ډیر خدمت کړی وي او دا به د افغانستان راتلونکو ته یو اساسي خدمت.
که څه هم افغان چارواکي ادعا کوي چې دوی د ماشومانو د حالت ښه والي لپاره لا هیڅ ډول همکاري دریغ نه دی کړی، خو خلک وایي د ماشومانو په برخه کې بوختو ادارو او افغان دولت هیڅ کار نه دی کړی. د رپورټونو له مخې اوس مهال د افغان ماشومانو اساسي حقونه تر پښو لاندې شوي دي. بې وزلي له وخت څخه مخکې ودول وهل ټکول او داسې نور تاوتریخوالي هغه اساسي عوامل دي چې د ماشومانو په روح او رواني ژورې بدې اغېزې کړي دي. د نویو معلوماتو له مخې اوس مهال یوازې په کابل ښار کې 6000 ماشومان کار کوي چې دغه شمېر ماشومان له ډول ډول ناوړه فزیکي او جنسي عملونو سره مخ دي چې کله ناکله دغه ماشومان د قاچاق په دام کې هم نښلي.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي. د خپلو کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه له موږ سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښېګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپلې ستونزې او پوښتنې د ازادۍ راډیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادۍ راډیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4،
کندوز یاو، خوست یاو او پیخور و سوات سلورتیا. موک ستاسو لیکونو تا گورو، تاسو نتیجو تا گوری.
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو د دغه خبرتیا په اوریدو سره زمونږ نننۍ مازدیګرنۍ خبری مجله په همدې ځای پای ته رسیږي. زه سلطان محمد سرور اجازه غواړم مایکروفون او استودیو خپل همکار جاوید نعیمی ته سپارم چې دری خبری مجله برابر کړي او وړاندې کوي.
تشکر از شما سلطان سرور. به نام خدا و با سلام و عصر همیتون بخیر. شما را به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 6:30 دقیقه به وقت کابل شد. اینک من و همکارانم برای نیم ساعت با شما خواهیم بود. در این مجله خبری از سکوت اعضای ولسی جرگه افغانستان در اجلاس عمومی امروز خواهید شنید. از دیدار وزرای خارجه افغانستان و بریتانیا هم گزارش داریم و از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که قادر حبیب پیشکش میکند.
ریاست جمهوری افغانستان از اعضای ولسی جرگه این کشور خواسته است به سکوت خود پایان دهد. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید روند انتقال بقایای اجساد مسافرین طیاره پامیر از محل سقوط آن به طور موقت متوقف شده است و مقامات هندی میگویند 8 تن از حادثه سقوط یک طیاره خطوط هوایی هند در غرب منگلور نجات یافتند. تفصیل اخبار. ریاست جمهوری افغانستان از اعضای ولسی جرگه این کشور خواسته تا احتجاج خاموش را پایان بدهند. نمایندگان مردم در ولسی جرگه امروز در اعتراض به معرفی نشدن اعضای باقی مانده کابینه به ولسی جرگه سکوت اختیار کردند و گفتند تا زمانی که این درخواست آنان برآورده نشود در جلسات روی هیچ موضوع بحث نخواهند کرد. اما احمد ضیا سیامک روی یک سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به دنبال این تصمیم وکلا به رادیو آزادی گفت
بهتر همه است که پارلمان کار خود ادامه بده، مسئله مهم کشوری را به تعویق نیندازه. ریالیستی که به پارلمان فرستاده میشه نیاز به دقت و هماهنگی بیشتر داره و ما امیدوار هستیم که تا چند روز دیگه رئیس جمهوری کار تکمیل بکنه و پارلمان نفرد.
جزئیات بیشتر در ادامه همین مجله خبری از رادیو آزادی. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید روند انتقال بقایای اجساد مسافرین طیاره پامیر از محل سقوط آن به مرکز به طور موقت متوقف شده است. جنرال داوود داوود معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که خراب بودن وضعیت جوی سبب شد تا آنان پروسه انتقال اعضای بدن مسافرین این طیاره را بقایای اجساد مسافرین این طیاره را به مرکز متوقف بسازند. گفته شده تا حال بیش از 30 خریطه از بقایای اجساد مسافرین از که به روز دوشنبه این طیاره سقوط کرده بود در کوههای بین شکردره و غوربند و چهار صحنه هوایی گردیده بود به کابل انتقال داده شده است. وزیر دفاع آلمان بر علیه آنچه وی خروج شتاب زده نیروهای آلمانی از افغانستان خوانده هشدار داده و گفته که این اقدام منجر به سقوط افغانستان خواهد گردید. کارل تیودر دو گوتنبرگ در مصاحبه با یک روزنامه آلمانی که امروز به نشر رسید گفته است اگر افغانستان سقوط کند پاکستان دارای اسلحه اتمی هم دچار سقوط خواهد شد. وزیر دفاع آلمان گفته است وی مخالف قرار گرفتن اسلحه اتمی در دست ترکستان است. در حال حاضر آلمان حدود 4500 سرباز در افغانستان دارد و اما مأموریت نظامی آلمان در افغانستان از حمایت اکثریت مردم آن کشور برخوردار نیست. نیروهای ائتلاف از کشته شدن نزدیک به 20 طالب مسلح در ولایت پکتیکا خبر می‌دهند. جگران پلات مسئول بخش مطبوعاتی نیروهای ائتلاف در خوست به رادیو آزادی گفت که این افراد دیروز در جریان عملیات مشترک نیروهای افغان و ائتلاف در ولسوالی ارگون پکتیکا کشته شدند. گفته شده است در این عملیات به افراد ملکی و نیروهای افغان و خارجی صدمه نرسیده. مخالفین تا حال در مورد تبصره نکردند. سرویس اخبار را با خبرهای از منطقه و جهان از رادیو آزادی ادامه می دهیم. مقامات هندی می گویند 8 تن از حادثه سقوط یک طیاره خطوط هوایی هند در شهر غربی منگلور نجات یافتند. به نظر می رسد که 158 تن از سرنشینان این طیاره کشته شده باشند. این طیاره بوئینگ 737-800 که از دبی پرواز کرده بود هنگام نشست در حالی که بارندگی شدید جریان داشت از خط نشست خارج شد و آتش گرفت. مایاکوتی یکی از سرنشینان این طیاره که از این حادثه جان به سلامت برده می گوید
دبئی سے 115 میں
وای میگوید ما ساعت 1:15 شب دبی را ترک کردیم و ساعت 6:20 صبح به اینجا رسیدیم. در جریان نشست در رنوی طیاره خارج شد و لرزه کرد. پیلوت دفتن میخواست توقف کند، در همین وقت طیاره به چیز اصابت کرد، آتش گرفت و پارچه های کوچک تبدیل شد. تصاویر تلویزیونی نشان می‌دهند در حالی که دود غلیظ از این طیاره خارج می‌شد، عملیات نجات برای نجات سرنشینان طیاره تلاش می‌کردند. رسانه‌های محلی گزارش دادند که پیلوت این طیاره یک بریتانیایی صربستانی الاصل بوده که در این مسیر چندین بار پرواز کرده بود و یکی از چندین پیلوت‌های خارجی در خطوط هوایی هند به شمار می‌رفت. فیلمسازان ایرانی در یک نامه سرگشاده خواهان رهایی یک کارگردان سرشناس در سطح بین المللی جعفر پناهی شدند که در یک زندان تهران در حال اعتصاب غذایی به سر می‌برد. خبرگزاری النا ایران گزارش می‌دهد که این نامه توسط 85 فیلمساز ایرانی به امضا رسیده است. پناهی یکی از حامیان میرحسین موسوی، رهبر اپوزیسیون در انتخابات سال گذشته در ایران بود. وی در اوایل ماه مارچ بازداشت شده و از اوایل هفته جاری به این سو دست به اعتصاب غذایی زده است. اکثر از هزاران تنه که در تظاهرات پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران بازداشت شده بودند رها شدند و اما بیش از 80 تن آنها تا به 15 سال حبس محکوم شدند. مهدی کروبی یکی از رهبران مخالف حکومت ایران انتقادهای خود را بالای نظام قضایی تندرو و وکلای محافظه‌کار آن کشور افزایش داده است. این انتقادهای کروبی در آستانه اولین سالگرد انتخابات ریاست جمهوری پارسال ایران وارد شده است. در یک اعلامیه که در صفحه اینترنتی مهدی کروبی پخش شده او گفته است نظام قضایی و وکلای محافظه‌کار ایران موجب ارهاب اصلاح طلبان و پامال کردن حقوق اساسی می شوند. مخالفین اتهام وارد می کنند که محمود احمدی نژاد با تقلب در انتخابات ریاست جمهوری پارسال به پیروزی رسیده است و به همین خاطر خواهان راه اندازی تظاهرات گسترده در اولین سالگرد انتخابات در آن کشور شدند. بانگیمون سرمنشی سازمان ملل متحد امیدوار است موافقتنامه ایران برای غنی‌سازی یورانیوم آن در خارج از این کشور که به کمک ترکیه و برزیل ایجاد شده، تشنج غرب با ایران را در رابطه با برنامه هسته‌ای تهران خاتمه بدهد. همزمان با این خبرگزاری رسمی ایران گزارش داده که مقامات این کشور یک مکتوب رسمی را روز دوشنبه به رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی خواهند سپرد که در آن در مورد این توافق معلومات داده می‌شود. با وجود این توافق، 5 عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد بر مسوده عقدنامه در مورد تحریم‌های نو علیه ایران بحث دارند. پلیس و مقامات صحی در عراق میگویند که رقم تلفات انفجار روز جمعه در یک بازار در شمال شرق بغداد به 30 تن رسیده است. این بمب در شهرک خلاص در ولایت دایالا رخ داده است. اکثر کشته شدگان کسانی بودند که در یک قهوه‌خانه در مرکز این بازار نشسته بودند. حدود 80 تن دیگر در این حمله به روز جمعه زخمی شدند. بانگیمون سرمشی سازمان ملل متحد امروز به یک کنفرانس بین المللی در مورد سومالیا گفت اگر جامعه جهانی تلاشهایش را دو برابر افزایش ندهد، فرصت اندک برای برقراری صلح در این کشور میسر خواهد بود. وی که در افتتاح این کنفرانس در استانبول صحبت میکرد گفت برای اعاده ثبات در سومالیا با همکاری با حکومت این کشور در تلاش های مصالحه و همچنین در صورت لزوم در مبارزه علیه تندروی نیاز می باشد. در این کنفرانس روی جستجوی راه های پایان دادن به انارشی در سومالیا و فعال ساختن دوباره حکومت این کشور از راه های اقتصادی بحث می شود. سومالیا کشور جنگ زده است که به مرکز حملات دزدان دریایی بر کشتی های تجارتی در سواحل افریقا مبدل شده است. وزرای خارجه سازمان همکاری های شنگهای که امروز در تاشکند مرکز ازبکستان گرد هم آمدند در یک اعلامیه میگویند که آنها خواهان گسترش همکاری در مبارزه علیه تروریسم، جدایی طلبی و تندروی میباشند. ولادیمیر نوروف وزیر خارجه ازبکستان گفته است که وزرای خارجه کشورهای عضو این سازمان همچنین یک پروژه را روی پروسه پذیرفتن اعضای جدید به این سازمان پذیرفتند. و ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه از اداره موقت قرقیزستان خواسته است تا بلا تکلیفی سیاسی در این کشور را در زودترین فرصت خاتمه دهد. در صحبت با تلویزیون میر پوتین وضعیت قرقیزستان را بغرنج و مبهم خواند و همچنین افزود که مسکو قبلا تصمیم گرفته تا کمک های بشری از قبیل پول، تولیدات نفتی و غله را به این کشور بفرستد و ارزیابی ها را در مورد تجدید و افزایش سطح کمک ها آغاز کرده است. شنونده عزیز، حالا چند خبر اقتصادی و ورزشی از احمد جعفر احمدی.
وزارت معادن افغانستان هیئت را به هدف بررسی فعالیت فابریکه تولید کود کیمیاوی مزار شریف فرستاده است. روزنامه افغانستان چاپ کابل گزارش داده که این فابریکه قبلا در 24 ساعت 400 تن کود تولید میکرد، اما حالا صرف 90 تن کود تولید دارد. وزارت معادن افغانستان گفته که برای تقویت فعالیت های این فابریکه بررسی های تازه صورت خواهد گرفت تا بتواند میزان تولیدات آن بلند برود. دهقانان و باغداران در ولسوالی ارغندابه ولایت قندهار گفتند که امسال انتظار جمع آوری حاصلات بیشتر میوه را دارند. خبرگزاری پژواک به نقل از باغداران در ارغنداب نوشته است که امسال حاصلات انار آنان نسبت به سالهای گذشته بیشتر خواهد بود. ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار حدود 8000 هکتار زمین زراعتی دارد که بخش اعظم آن به باغهای میوه اختصاص یافته است. باغداران در این ولسوالی از حکومت خواستند تا زمینه بازاریابی به میوه‌هایشان را فراهم کند. کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید که اعضای جدید تیم وشو پس از راه اندازی مسابقات انتخاب شدند. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده که در نتیجه مسابقاتی که برای یک هفته میان 200 تن از ورزشکاران 20 ولایت افغانستان راه اندازی گردیده بود، 70 تن از ورزشکاران به تیم ملی وشو انتخاب شدند. وشو یک ورزش رزمی است و در ادامه رقابت‌های فوتبال جام صلح و دوستی در هرات 4 تیم به دور نهایی این مسابقات راه یافتند. آمریت ورزشی ولایت هرات خبر داده که این مسابقات از چندی به این طرف میان 8 تیم راه اندازی گردیده بود. حالا تیم‌های فوتبال استقلال از فرا، اردو از کابل، اتفاق هرات و کابل بانک به دور نهایی راه یافتند.
باز هم خوش آمدید. 6:41 دقیقه با وقت کابل است و در این مجله خبری از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. اعضای ولسی جرگه افغانستان اجلاس عمومی امروز را با سکوت سپری کردند. آنها دو تقاضا دارند: ارسال فهرست اعضای باقی مانده کابینه و استعفای محمد کریم خلیلی از ریاست وضعیت اضطراری. وزرای خارجه افغانستان و بریتانیا امروز در دیدارشان در کابل در مورد ادامه همکاری های دو کشور بحث کردند. ده ها تن از اقارب و بازمانده های قربانیان طیاره شرکت هوایی پامیر که هفته گذشته سقوط کرد در عقب شفاخانه سردار محمد داود خان در کابل منتظر دریافت اجساد اقاربشان هستند.
ما در 400 بسار به خاطر حادثه علمناک که رخ داد به خاطر مشاهده خود آمدیم و دیگر دولت تقاضا دارم تا ما رو تحقیق قرار بده که چی علت سقوط از چی بود.
تقریبا 200 راکت که بالای جرگه مشورتی صلح در کابل از سوی مخالفین نگهداری شده بود، از سوی نیروهای امنیتی کشف شد. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند تا زمانی که رئیس جمهور کرزی اعضای باقی مانده کابینه را جهت گرفتن رأی اعتماد معرفی نکند، آنها به اعتراضهای خود ادامه داده و هیچ آجندایی را در ولسی جرگه مورد بحث قرار نمیدهند. اعضای ولسی جرگه اجلاس عمومی امروز را با سکوت سپری کردند. تعداد از وکلا همچنان از کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور کرزی که به عنوان رئیس کمیته وضعیت اضطراری نیز مسئولیت دارد خواستند تا به خاطر حاضر نشدن در مجلس عمومی از این مقام استعفا بدهد. فوزیه احسان و جزئیات بیشتر در این مورد.
در حالی که بروز شنبه اجلاس عمومی ولسی جرگه افغانستان با سکوت وکلا سپری شد، وکلا می گویند که به این اعتراض ادامه می دهند و تا زمانی که اعضای باقی مانده کابینه برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی نشود، جلساتشان را با سکوت برگزار می کنند. محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه همچنان از کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور و رئیس کمیته اضطرار خواست تا به ولسی جرگه حاضر شده و به سوالات وکلا پاسخ ارائه کند. در غیر آن از سمتش به حیث رئیس کمیته حالات اضطرار استعفا بدهد. وکلا می گویند کمیته اضطرار به خانواده هایی که از اثر سیلاب های اخیر متضرر شدند رسیدگی نکرده و باید در این مورد پاسخ بدهد. رئیس ولسی جرگه در این مورد می گوید:
امروز وکلای محترم به اتفاق بر رسم احتجاج هیچ چیزی را در اجندای کاری خود شامل نساختند. فیصله کردن که امروز ما از طریق انتخاب سکوت در تالار منتظر آمدن جناب آقای خلیلی و یا هم تصمیمشان مبنی بر استعفا از ریاست کمیته علت استقرار و فرستادن لیست اعضای باقی مانده کابینه هستیم. امروز کار انجام دادن و بروز بعدی بازی روش در صورتی که وکلا محترم تغییر روش را پیشنهاد کنند سر از او بحث خواهد کردیم.
در همین حال احمد ضیا سیامک یکی از سخنگویان رئیس جمهور کرزی میگوید که حامد کرزی در تلاش است تا اعضای باقی مانده کابینه خود را معرفی کند، اما به گفته سیامک رئیس جمهور در صدد یافتن افراد شایسته برای گماشتن در این وزارتخانه ها است.
رئیس جمهور میخواهد کابینه‌ای باشه که آینه مردم افغانستان باشه، مردم افغانستان به روی خود ببینند. نیاز بهتر و عملکرد و توجه بیشتری داره که به صورت مولت یک روزه و دو روزه این کار را بعید به نظر میرسه. ما فکر میکنیم که بهتر همون است که پارلمان کار خود ادامه بده، مسائل مهم کشوری را به تعویق نیندازه و انشاءالله رئیس جمهور در یک فرصتی که اینمی میارایی که ما پیشتر عرض کردم و به اینمی میارای اشخاص را برگزید لست خواهد کرد و پارلمان
اعضای ولسی جرگه همچنان گفتند که حدود یک هفته می شود که آنان از کریم خلیلی به صورت مکرر خواستند تا به خاطر دادن پاسخ به سوالات وکلا به ولسی جرگه حاضر شود، اما تا کنون نیامده است. ولی آقای خلیلی در پاسخ به این اعتراضات چنین می گوید:
هر آنچه که قانون حکم کند ما در خدمت است، ولی خواهش از دوستای پارلمان دارم، نباید اکثر اعراضا و اعتراضایی که ما داشتم که خانه ملت هنوز هم عدالت پیاده نشده و مردم افغانستان خود نمیبینه در حیات اداریش انتقام از این گپا بگیره. دو، وکیل صاحبای محترم برخیش کاندیداتوری دوره بعدی هم هستند، نباید این موضوع گیری ها جنبه مصرفی کمپینی داشته باشد.
آقای کرزی چند ماه قبل دو بار تعدادی از افراد را برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کرد، اما در دو مرحله تنها 14 تن از وزرا رأی اعتماد کسب کردند و امور مربوط به 11 وزارتخانه دیگر را تا کنون سرپرست ها به پیش میبرند. این در حالی است که بیشتر از 6 ماه از دوره دو قوم ریاست جمهوری حامد کرزی سپری شده است و کابینه وی تا هنوز هم ناتکمیل باقی مانده است. به باور وکلا حامد کرزی منتظر است تا ولسی جرگه جدید به کار آغاز کند تا او بتواند وزرای پیشنهادی قبلی را یک بار دیگر جهت گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کند.
مجله خبری رادیو آزادی.
وزرای خارجه افغانستان و بریتانیا امروز در دیدارشان در کابل در مورد ادامه همکاری های دو کشور بحث کردند. ویلیام هک یک جا با وزیر دفاع و وزیر انکشاف بین المللی بریتانیا دیروز وارد افغانستان شد، از ولایت هلمند نیز دیدار کرده و با مقامات محلی و بزرگان آن ولایت دیدارهای داشته است. برشنا نظری از کابل در این مورد گزارش را فرستاده است، با هم شنویم.
ادامه همکاری های بریتانیا در عرصه های مختلف با افغانستان و حضور آن کشور در کنفرانس بین المللی کابل از مسائل اساسی بود که وزرای خارجه افغانستان و بریتانیا در نخستین ملاقات رسمیشان در کابل آن را مورد بحث قرار دادند. ویلیام هک وزیر خارجه بریتانیا که پس از سفر به ولایت هلمند وارد کابل شد، پس از چاشت روز شنبه ملاقات طولانی در پشت درهای بسته با همتای افغان خود داشت. وی گفت که محور اصلی گفتگوهای وی را با دکتر زلمه رسول مسائل متعدد وابسته به امنیت و استقرار صلح و بازسازی در این کشور تشکیل می داد. وی میگوید ما تا اکنون ملاقات های مهمی در زمینه های برگزاری جرگه مشورتی صلح، کنفرانس بین المللی کابل، انتخابات ولسی جرگه که در ماه سنبله راه اندازی می شود و همچنان در مورد آینده افغانستان با مقامات دولتی افغان داشتیم. بخشی از ملاقات ها و صحبت های ما روی مسائل امنیت و پروسه سیاسی در افغانستان متمرکز بوده است. وزیر خارجه بریتانیا یک جا با وزرای دفاع و انکشاف بین المللی آن کشور به روز جمعه وارد افغانستان شد و با سربازان بریتانوی در هلمند و مقامات محلی آن ولایت صحبت کرده است. بریتانیا پس از ایالات متحده آمریکا بزرگترین کمک کننده برای بازسازی و تأمین امنیت در افغانستان است که بیشتر از 8000 سرباز در افغانستان نیز دارد که عمدتاً در ولایت هلمند مستقر هستند. پس از آن که حکومت جدید در بریتانیا به کار آغاز کرده است، این نخستین دیدار ویلیام هک به عنوان وزیر خارجه بریتانیا از افغانستان است. دکتر زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان نیز با ابراز سپاس از کمک‌های بریتانیا در افغانستان خواستار ادامه کمک‌های آن کشور شد.
وزیر صاحب با ما اطمینان دادن تعهد دراز مدت حکومت جدید بریتانیا را با کمک و همکاری با افغانستان و امیدوار هستیم که یک رابطه کاری بسیار قوی و جدی در آینده داشته باشیم و این نشان دهنده دلچسپی خاص است که حکومت بریتانیا و افغانستان در نه تنها در رسی مسائل امنیت اما در مسائل سیاسی و در مسائل اقتصادی.
وزرای کابینه جدید بریتانیا در این حال با رئیس جمهور کرزی نیز دیدار کرده و در مورد ادامه همکاری های کشورشان به افغانستان اطمینان دادند. پس از سفر رئیس جمهور افغانستان به ایالات متحده آمریکا، موج تازه از سفر مقامات بین المللی به افغانستان آغاز شده است. کابل میزبان صدر اعظم نروژ در هفته گذشته بود. همچنان وزرای خارجه قزاقستان، سویدن و امارات متحده عربی نیز در هفته گذشته از کابل دیدار کردند.
ده ها تن از اقارب و بازمانده های قربانیان طیاره شرکت هوایی پامیر که هفته گذشته سقوط کرد در عقب شفاخانه سردار محمد داود یا شفاخانه 400 بستر منتظر دریافت اجساد اقاربشان هستند. رئیس شفاخانه سردار محمد داود خان از بازمانده ها و اقارب قربانیان این حادثه خواسته تا از خویشتنداری کار بگیرند. در این حال یک نماینده مردم ولایت قندوز در شورای ملی در جریان بازدید با اقارب بازمانده های قربانیان این حادثه خواهان تحقیقات بیشتر در مورد سقوط این طیاره شده است. حمید پژمان این موضوع را در کابل دنبال کرده است.
با دنبال انتقال بخشی از اجساد قربانیان حادثه سقوط طیاره پامیر، تلاش های تازه به هدف شناسایی این اجساد آغاز گردیده است. دکتر احمد ضیا یفتلی رئیس صحیحه اردو گفت شناسایی دقیق و قربانیان این رویداد به زمان بیشتر نیاز دارد و باید تحقیقات لابراتوری دقیق در این زمینه صورت گیرد و همچنان بازماندگان قربانیان این حادثه را به خویشتنداری فراخواند.
اجسادی که دریافت شده بدبختانه اجساد تکمیل نیست، اجساد هست فهمیده میشه یعنی توتا و پارچه شده. این که ما زود بتانیم و بگیم که ما امروز یا فردا میتونیم که اجساد شناسایی میکنیم و با کلگی تسلیم میکنیم ناممکن است. شاید یک تعداد ما بتانیم، یعنی تلاش جریان داره، میالم تیم ما سرش کار داره، اما ما باور ندارم که قدر زود بتانیم. یک قسمت اجساد باید از روی پاتولوژی و علائم فارقی که هست باید شناخته شوه و ما تلاش داریم که زودتر شناخته شوه، اما در قسمت بقایای اجساد که او شناخته شاید از نظر دیدی فیزیکی مشکل باشه، لازم به یک تعداد معاینات پیشرفته دیگر ایجاب میکنه، از او در داخل افغانستان ناممکن است.
رئیس صحیحه اردو همچنان گفت از کشورهای کتبایشان در این حادثه کشته شدند خواسته شده تا تیمهای سی خود را جهت شناخت افرادشان به کابل بفرستند. در این حال نمایندگان مردم کندز در ولسی جرگه افغانستان نیز خواستار تحقیقات در مورد علت سقوط این طیاره گردیدند. معین مرسیال نماینده مردم کندز در ولسی جرگه به روز شنبه در مورد چنین گفت:
در فامیلایشان، در مناطقشان، خانواده هایشان انتظار امی اجساد شهدا را دارن. دکترای مربوطه روی اجساد امی شهدا کار میکنن. ما به می فکر هستم، به دکترای موظف گپ زدم که هم از نگاهی که مشکل خانوادگی است، از طرف دیگه شریعت دین اسلام هم اجازه نمیده که اجساد زیاد نگهداری شوه. یک فیصدی زیادی وجود از اینا که تکمیل شد برای اینا باید بسپارن. این موضوع موضوعی یک فرد نیست، موضوع تمام مردم افغانستان است، به صورت جدی و دقیق باید بررسی شوه.
در اثر سقوط طیاره شرکت هوایی پامیر بر روز دوشنبه هفته گذشته حدود 35 مسافر و 8 تن از عملای طیاره کشته شده و اجساد شمار از این افراد هنوز هم در محل باقی مانده است. بازماندگان قربانیان حادثه از دو روز در عقب دروازه های شفاخانه سردار محمد داود خان بی صبرانه منتظر دریافت اجساد اقاربشان هستند. جمال یک تن از بازماندگان قربانیان این حادثه چنین گفت:
ما در 400 بستر به خاطر حادثه علمناکه که رخ داد به خاطر شهدای خود آمدیم و دیگر دولت قضا دارم تا ما روی تحقیق قرار بده که چی علت از سقوط از چی بود. اما قربیادرهایی که آمدن به اکرمان طول 4-5 روز این سرگردان و پریشان میگردن به خاطر شهدای خودن.
در این حال جنرال محمد داود داود معین وزارت داخلی افغانستان گفت به اثر خرابی هوا به روز شنبه بار دیگر عملیات انتقال اجساد باقی مانده با مشکل روبرو شده است. مقامات وزارت ترانسپورت و هوانوردی گفتند آنها پس از دریافت جبه سیاه که در آن معلومات اساسی در مورد عامل سقوط طیاره وجود دارد، علت سقوط طیاره را تشریح خواهند کرد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
تقریبا 200 راکت که برای پرتاب بالای جرگه صلح در کابل از سوی مخالفین نگهداری شده بود از طرف نیروهای امنیتی کشف شد. در این حال سخنگوی وزارت داخلی افغانستان میگوید به خاطر استحکام امنیت در کابل تدابیر جدی از سوی پلیس اتخاذ شده است. جزئیات بیشتر از فیض الله قرداش از کابل.
در آستانه تدویر جرگه ملی مشورتی صلح در کابل که روزهای کمی به آن باقی مانده، وزارت داخلی افغانستان تدابیر امنیتی جدی را آغاز نموده است. این مطلب را زمره بشری سخنگوی وزارت داخلی افغانستان بر روز شنبه هین نمایش حدود 200 فیر راکت سکربیست به دست آمده از ولسوالی شکردره به خبرنگاران اظهار داشت. آقای بشری در تشریح جزئیات این تدابیر از سوی پلیس چنین گفت:
جرگه صلح هم در کابل تدبیر می‌یافته، به این منظور باز هم زونی کابل مسئولیت مستقیم داره در این قبال تا در تشریح که مساعی با دیگر ارگان‌ها بالای پلان کار بکنن. تدابیر وزارت امور داخلی افغانستان برای استحکام امنیت در کابل در سه عنصر خلاصه میشه. در قدم نخست کار فیزیکی امنیتی، در قدم دوم تسریع فعالیت‌های کشفی و استخباراتی است، در قدم سوم و مهم کار با مردم است.
به باور بشری پلیس راپورهایی به دست آورده است که شهر کابل تحت تهدیدهای راکتی از استقامت‌های شمال شرق و شمال غرب قرار دارد. با گفته مقامات وزارت داخله، تهدیدهای راکتی به خاطر مختل ساختن جرگه مشورتی صلح که قرار است در ششم جوزا با اشتراک 1300 نماینده در کابل دایر شود، متوجه شهر کابل می تواند باشد. اما در آستانه تدویر این جرگه، پلیس کابل با کمک مردم به کشف و ضبط ده‌ها فیر راکت که در قریه خواجگان ولسوالی شکردره به هدف فیر به شهر کابل در حال آماده شدن بود، موفق شده و این راکت‌ها را به روز جمعه به کابل انتقال دادند. ملپاسوال عبدالرحمن رحمان قمندان زون 101 آسمایی کابل گفت اگر این راکت‌ها در موقع معین کشف و ضبط نمی‌شد، در روزهای تدویر جرگه صلح کابل شاهد یک فاجعه بزرگ می بود.
پای کشفی اطلاعاتی زونی نمبر 2 ما دیروز روز جمعه تعداد 278 فایر مرمی 1.2 میلیمتری و 15 فایر مرمی کوام 1.22 میلیمتری و 128 فایر سرگلوله هایی که در انفجارات شهری از او استفاده میشه نیز به دست آمد. و اگر این تعداد راکت‌ها دوباره به دست مخالفین تنظیم میشد و از او علیه کابل استفاده میشد، به حق یک مصیبت بسیار کلان بود. خوشبختانه پلیس کابل و مردم شریف محل و مردم توانستن دستی را به خاموش بسازه و این راکت‌ها به دست نیروهای امنیتی بفته.
گفته می شود این راکت ها به روز جمعه هین انتقال مسافرین کشته شده در صانعه هوایی تیاره پامیر که در کوههای شکردره سقوط نمود و کمک مردم کشف و ضبط گردیده است. مردم با ابراز خرسندی از کشف این راکت ها خواهان تدابیر جدیتری از سوی پلیس و امنیت ملی هستند. فیض الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
سفارت امریکا در کابل 30 میلیون دلار را برای بازسازی ولایت بامیان کمک میکند. مقامات این موضوع را در پایان اجلاسی که به خاطر ارزیابی کنفرانس کابل در بامیان برگزار شده بود ابراز کردند. علی عرفان با جزئیات بیشتر در این مورد از بامیان.
سفارت امریکا مبلغ 30 میلیون دلار را به بازسازی بامیان کمک میکند. عمر زاخلوال وزیر مالیه روز شنبه این مطلب را ابراز کرد. وزیر مالیه که در پایان اجلاس اولویت بندی برای کنفرانس کابل در بامیان صحبت میکرد گفت:
کمک نوی را که اینا اعلان خواهد کردن به بامیان، به تخمین ما البته اونا دقیقتر رقم دقیقترش خواهد گفتن، پروژه هایی را که به ما گفتن به ارزش 30 میلیون دلار خواهد بود.
وزیر مالیه افزود 5 میلیون دلار دیگر را به علاوه بودجه سال جاری بامیان امسال به بودجه این ولایت می افزاید.
همچنان به نمایندگی حکومت اعلان میکنیم که بر علاوه پروژه هایی که در بودجه سال موجود داریم، ما کمک 5 میلیون دلار اضافه را امروز اعلان میکنیم که به ریش سفیدان اعلان خواهد کردیم و تصمیمش به جناب والی صاحب و نماینده های ولایت بامیان مگذاریم که در کجای جا مصرف اینا مصرف بکنیم.
اما این که در اجلاس بامیان چه نتایجی به دست آمده است تا در کنفرانس استراتژی انکشاف ملی در کابل از نتایج آن استفاده شود، دکتر اشرف غنی احمدزی یکی از اعضای عمده این اجلاس میگوید:
بررسی ترتیبات است که تا حال شد. در داخل اولویت ها اولویت ها تعیین شد، تعداد برنامه هایی که پیشنهاد شده بوده کمتر شد، متمرکز تر شد. برنامه هایی که مورد ضرورت است، اما آماده نبود. یک بررسی واضح از اینا صورت گرفت که چطور اینا را آماده کن.
کنفرانس کابل دو ماه دیگر برگزار می‌گردد. در این اجلاس سه روزه در بامیان 11 وزیر، 15 معاون و در مجموع 120 نفر از مقامات دولتی و مشاوران بین‌المللی اشتراک داشتند. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
و با پخش همین گزارش به پایان نشرات امروز رادیو آزادی رسیدیم و فردا ساعت 7 صبح با شما خواهیم بود. از همراهیتان تشکر و اوقات خوش برایتان خوانیم. در پناه ایزد متعال باشید.